زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافې همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونې سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوي یو. د دې اونۍ په خبرونه کې مو د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر له لارې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي له حاله خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې محمد ایاز ترنکې وړاندې کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د نشه یي توکو د 12 پیښو په تړاو 11 تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا کسان په کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننګرهار، پنجشیر او کونړ ولایتونو کې نیول شوي او دوسیه د عدلي او قضایي څېړنو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي.
په دې پیښو کې 19 کیلوګرامه هیروین، 90 کیلوګرامه تاریاک، 523 کیلوګرامه چرس او 3 اندازه ډالر او کلداري هم نیول سوي چې دا مهال دوسیه په عدلي او قضایي مرکز کې تر څېړنې لاندې دي.
د ښاغلي موحد په وینا په نیول سوي کسانو کې یوه ښځه او دوه نارینه ول چې غوښتل یې 941 ګرامه هیروین د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي. د هرات ولایت امنیه قومندانی وایي تیره اونۍ د دیارلسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 تنه نیولې دي. د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په عملیاتو کې چې د دوی پولیسو په ښار او ولسوالیو کې ترسره کړي 6 کیلوګرامه کریسټال، 24 کیلوګرامه تاریاک او 6 کیلوګرامه چرس نیولې دي. کاغلی انصاری زیاته کړه چې پر دې سربیره د هرات ښار له بیلابیلو سیمو څخه 112 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره یې ځانګړو روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بلخ د هوایي ډګر پولیسو یو کس له 1500 ګرامه هیروینو سره نیولی دی. د مولانا جلال الدین بلخي د هوایي ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن وایي نیول شوي کس غوښتل چې دا هیروین په خپله خېټه کې هندوستان ته قاچاق کړي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې، د نن په خبرونه کې مستاسي لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د نشې موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر په بڼه د نشې موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړي ترڅو په نشو روغ نشي.
د نشي موادو استعمال د کابل پوهنتون چمنونو او لیلیو ته هم لار موندلې ده. د دې اړه یو راپور لرو. د معتادینو د درملنې څونه دولتي ټولنو د چتر په نوم یوه اتحادیه جوړه کړې ده. په دې اړه د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه لرو. د غلام نبی په نوم یو معتاد ډېر افسوس کوي او وایي چې نشي هر څه ورڅخه واخیستل.
ورو نشه سدا د کیچ شای نه سکوره چې معتاد شي او ګریږي بس لاړ.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یو لن ډرامه هم لرو. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام لومړی پړاو د پنځمې په ورځ د کابل ښار حبیبي علي سکی د تیاتر ډرامې په یوه ننداره پیل شو. د دې وزارت پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قائم وایي چې په پام کې لري دا بهیر 12 نورو ولایتونو ته هم وغځوي. په ورته وخت کې د حبیبي علي سي مدیر سید شاه ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او زیاته کړه که داسې پروګرامونه د ښوونځیو پر ځای په عمومي ځایونو کې اجرا شي نو تر دې به هم ګټور وي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرامي وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرام لومړی پړاو د پنځشنبه په ورځ د یوې نندارې په وړاندې کولو سره په حبیبیا لیسه کې پیل کړ. د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ مرستیال جاوید احمد قایم د دې پروګرام د پرانیستلو پر مهال رسنیو ته وویل د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرام به په ښوونځیو کې یوه نیمه میاشت دوام وکړي او د هیواد په 12 ولایتونو کې به د تیاتر ډرامو په وړاندې کولو سره عملي شي.
موږ د عامه پوهاوي د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو تر څو په نشو روغ دي نشي. زموږ لویه ستونزه د هغو دوستانو په اړه ده چې مهاجر دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور را اړول کیږي. له بده مرغه زیات شمیر یې په نشو روغ دي چې په دې سره په هیواد کې د احتیاط شمیر زیاتیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه عملي کړي ول چې یوه ونه عامه پوهاوي ته ځانګړې کړې وه. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د عامه پوهاوي پروګرامونو مثبت نتیجه ورکړې ده. یو شمیر خلک باور لري چې عامه پوهاوي د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره ګټور دی. د کابل د حبیبی لیسې مدیر سید شاه کس هم دا پروګرام د ځوانانو په تیره بیا په ښوونځیو کې ګټور کار بولي، خو دې ټینګار کوي چې د تیاتر دا ډول ډرامې باید په عامه ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي.
د دې لپاره چې ځوانان پر نشو روږدي نشي د عامه پوهاوي داسې پروګرامونه ښه دي، خو په ښوونځیو کې زیات ګټور نه دي. داسې پروګرامونه باید په عامه ځایونو کې اجرا شي، ځکه د احتیاط ستونزه هم هلته وي، لکه د کابل پولیسو خطه سیمه او داسې نور.
په ورته وخت کې د حبیبی لیسې یو شمیر زده کوونکي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه چمتو شوي ډرامې نندارې ته راغلي ول، وایي که څه هم د نشئی موادو د زیانونو په اړه یې پوهاوی درلود، خو د تیاتر ډرامې په لیدلو سره نور معلومات هم ترلاسه کړل. افغانستان د 3.5 میلیون معتادینو په لرلو سره له دې اړخه یو زیانمن شوی هیواد دی چې د کوکنارو کښت او معتادین ورځ په ورځ پکې زیاتیږي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد هاشم الکوزی په دې باور دی چې د نشئی موادو استعمال او قاچاق مخنیوي د افغانستان د نجات لپاره ضروری دی چې خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د کوکنارو د بدیلي معیشت او د بزګرانو ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کې نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
وځي هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي کېږي.
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 بجې له ازادې راډیو نه.
درنو اوریدونکو، د کابل پونتون یو شمیر محصلین وایي چې په پوهنتون او لیلیه کې نشه کول یو عادي کار ګرځېدلی دی. دا محصلین وایي چې په عمومي ځایونو په تیره بیا د زده کړې په چاپیریال کې نشه کول پر محصلینو منفي اغیز لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیه په دقت سره څاري او که کوم محصل داسې کار وکړي نو له پوهنتون څخه ایستل کیږي. په دې اړه عبادالله نازی راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
افغانستان تر 3 میلیونو ډیر معتادین لري. دا معتادین نه یوازې دا چې د خپلو کورنیو لپاره یو سرخوږی دی، بلکې ټولنه او بیلابیل دولتي او نادولتي موسسات یې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. آن دا چې اوس نشو د افغانستان یو شمیر تعلیمي او تحصیلي ادارو ته هم لاره موندلې ده. د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین په پوهنتونونو، لیلیو او عامه ځایونو کې د محصلینو لخوا د نشئی موادو په تیره بیا د چرس استعمال د اندېښنې وړ بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل هدایت الله وایي چې څو ځله یې د پوهنتون په صحن یا غولي کې یو شمیر محصلین لیدلي چې چرس یې څکول، خو هیچ چا یې مخه نه ده نیولې.
زه پوهیږم چې محصلین په کوم ځای کې چرس کوي. سګریټ څکول خو یو معمول ګرځېدلی دی چې محصلین یې د پوهنځیو په مخ کې او آن په ټولګیو کې هم څکوي.
دا محصلین وایي چې په عامه ځایونو په تیره بیا د زده کړې په مرکزونو کې نشئی مواد کارول ناوړه کار دی او پر هغو محصلینو بد اغېز کوي چې په رښتیا د زده کړې لپاره پوهنتون ته راځي. د مالجوی طب محصل بصیر احمد چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې اوسیږي وایي نشه یي مواد نه یوازې دا چې د پوهنتون په صحن کې کارول کیږي بلکې په لیلیه کې هم یو عادي کار ګرځېدلی دی.
په لیلیه کې یوازې سګریټ نه بلکې چرس او نور نشه یي مواد هم کارول کیږي. هلته سګریټ آزاد دی خو چرس او نور نشه یي مواد بیا په پټه استعمالوي.
یو شمیر محصلین وایي سره له دې چې دوی لیلیو ته د ننوتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري تلاشي کیږي خو بیا هم دې تلاشیو د نشه یي موادو مخه نه ده نیولې. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد بیا وایي چې د کابل پوهنتون امنیتي مسؤلین تر دې مهاله له داسې پیښې سره نه دي مخ شوي.
تر اوسه موږ له داسې پیښو سره نه یو مخ شوي چې ګواکې په کوم پوهنتون کې دې نشه یي مواد استعمالیږي او پولیس دې هغوی لیدلي وي خو مخنیوی دې نه وي کړی. کله چې چا اړیکه نیولې شکایت یې کړی او پولیس خبر شوي دي نو اجراءات یې کړي دي.
له بلې خوا د لوړو زده کړو مسؤلین وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند قهار جواد که څه هم په پوهنتونونو او لیلیو کې د نشه یي موادو د استعمال او نه استعمال په اړه څه ونه ویل خو وایي چې دا عمل د پوهنتونونو څخه د محصل د ایستلو لامل ګرځي.
متاسفانه
بده مرغه چې سګرټ څکول معمول ده او موږ له دې ستونزو څخه د خلاصون پر لارو چارو کار کوو خو د چرسو او نورو نشه یي موادو د استعمال په اړه د لوړو زده کړو له مقررې سره سم هر محصل چې په پوهنتون یا لیلیه کې د نشه یي موادو د استعمال په تور وپیژندل شي له پوهنتون څخه د ایستلو تر حده جزا ورکول کیږي.
د وړاندې شوي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر خلک په نشو وخته دي چې ډیری یې ځوانان دي. د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي نشتوالی، بیکاري، بېوزلي، ناامني او کورني جنجالونه هغه عوامل دي چې یو شمیر ځوانان یې په نشو وخته کړي دي.
د کابل پونتون په لیلیو او چمنونو کې مو د نشو په اړه د عباد الله حنازی راپور اوریده. په افغانستان کې له نشه موادو سره د مبارزې په برخه کې پر نړیوالو او نادولتي ټولنو ادارو سربیره یو شمېر نادولتي ټولنې هم کار کوي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مرکزونه لري. په دې وروستیو کې له دې جملې څخه څو نادولتي ټولنې د چاتر په نوم یوه ګډه هسته یا اتحادیه جوړه کړې ده. موږ د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې مو ځنې پوښتلې چې د دې اتحادیې اړتیا څه وه.
د چتر اړتیا دا وه چې څنګه کولای شو چې خدمات معیاري هم کو او زیاتې هم کو او هماهنګي رامنځته کو، هغه د حکومت سره، د ټولنو سره او د تمویل کوونکو سره.
په دې اتحادیه کې کومې نادولتي ټولنې راټولې دي او دوی کوم فعالیتونه کوي؟
په دې چتر کې اوس فعلا 8 مؤسسې شته چې هغې کې نجات سنټر یا نجات مرکز دی، د افغاني ښځو مؤسساتې لکه اس اس ای ډبلیو ودان مؤسسه پکې ده، اے ایس پی، اے آر سی، او ایس ڈی، او ایچ ایس ایس، دغه 8 مؤسسات د دغه ټولنې مؤسسین دي.
ټول یو ډول فعالیتونه کوي او که خپل منځ تفاوت لري؟
دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوي او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي.
تاسو کوم هدفونه ټاکلي وو؟ هغه هدفونه کې مو کوم هدفونه ترلاسه کړي دي او تر کومه ځایه پورې تللي یاست؟
مونږ اوس فعلاً ډېر لږې لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې مونږ خپل د اعضا په یو توافقنامه باندې سره راضي شوي یو. مونږ د ډونرانو او د دولت د بعضو ارګانونو سره مرکې هم کړي او هغوی ته هم ځانونه ورپېژندلي.
آیا داسې ځینې نورې نادولتي ټولنې هم شته چې تاسو ته ورته فعالیتونه لري خو ستاسو سره په دې چتر کې نه دي؟
بله، داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلا موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري. په آینده کې که هغه معیارونه هغوی پوره کړي نو موږ هغوی ته هم هرکلی وایو.
بودیجه یا پیسې د کوم ځای په لاس راوړي؟
خپله چتر بودیجه نه لري، دا د غړي مؤسسې د دې د بعضې مصارف غاړه اخلي، لیکن مونږ احتیاط په باره کې چې مونږ کار کوو تداوی کوو هغه مونږه بعضې مرستې لکه د آینل نه مونږه مرستې لرو. مونږ سره د ملل متحد د مخدره موادو کنټرول هغه سازمان یا یونو ډی سي هغه یې کوي.
په مجموع کې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره د همې مرستې لږ شوي دي. ستاسو پر فعالیتونه باندې څومره منفي اغېز کړی دي؟
افغاني مؤسسات تر اوسه پورې خپله عمده بودیجه په خپله نشي تهیه کولی. دغه پروژو د دغه تمویل کوونکو ممالکو لخوا موږ ته راکول کېږي. نو که کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دي. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې چې څنګه مونږ کولای شو چې کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو دی هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولای شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو. که مونږ وکولای شو چې شخصي کلینیکونه هم برابر کړو چې په عین وخت کې مونږ دغسې مسایلو باندې هم بحث کړی چې مونږ وکولای شو داسې پروژې هغه مونږ طرحه کړو چې هغه مونږ ته په مقابل کې یو څه پیسې مونږ لاسته راوړو او هغه پیسې بیا د معتادینو په تداوی کې مصرف شي. لکه د موټرو د ترمیم ورکشاپ بعضې رستورانتونه زموږ بعضې غړو بعضې وړې وړې پروژې په دې کې عملي کړي هم دي او هغه پیسې راځي دوی د معتادینو په تداوی کې ورنه کار اخلي. زموږ بعضې نورو غړو وړو وړو رستورانتونه هم شروع کړي.
چتر په نوم سره د نادولتي ټولنو یو اتحادیه هم جوړه کړې ده. هماهنګې هم رامنځته شوې ده. بیا هم د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. آیا ستاسې د فعالیتونو دغه کیفیت چټ دی او کلور عوامل لري؟
دا ډېر یو غټ ملي ستونزه ده او دا خدمات چې موږ عرضه کوو دا هم د کیفیت په لحاظ نړیوال معیارونه نه دي سره کړي او د کمیت په لحاظ دا ډېر کم څه دي. زه فکر کوم دې ته ډېر غټ پروګرامونو ته ضرورت شته. هغه عناصر چې دلته معتادین زیاتوي هغه عناصر په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ خپل خدمات هم معیاري کړو او کافی اندازه بودیجه هم ولرو او زموږ د حکومت دخوانه او نړیوال حمایت هم ډیر ضرورت لري.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د څو نا دولتي ټولنو اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مو مرکه اورېده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل ولایت غلام نبی په 15 کلنۍ کې چرچ شروع کړل. د هجرت پر مهال په پاکستان کې په پوډو راخته سو او له 16 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې دی په دې موده کې له کوم ستونزو سره مخ شوی دا به خپله د دل خلې واورو.
دا د چرسیان بناس سین غاړې ته دا دوک به څه خوسته دا به موږ په سګمو باندې ولاړی بس نو د سیار عالم دی به د چرس سیګریټ خطا کې کنه دا خري دی ولا راته هغه به مونږ راوخسته پس موږ د دریا واړه راکان انځل اسکلانو پس پم دی کې هر حال بل ورځ سیګریټ هم خپل اړه کوو موږ د سی پس چر سی سو په کور په من دی کې کار کاو الته وان دیوال سره مخ سم ما متا دو په اوتا کې را سره په سیګریټ کې د سی مواد کا کړیو هیروینو یو ورځ هم دا مواد ما مر سره کاش کې زړه می خراب زړه می راځي کې بیا مې نو هر ډیر وخت بیا مې اورازو ولا سی اورازو مې ځان سره په کار وکم اره کدا شي کې ستا وای بل اخر ما سبا ده نو هم خو سی تقریبا لاس یو لس بجې سی سی په ما باندې دا درد راغی. ډاکټر ته لاړم. ډاکټر هم بشکاره شي راته و کې خو کار واره نه کې سی بل اخر ما غل سره مخ مخ سم از خو لا ده خاص ایمان دی والا پیدا شای کاش کسی کاش مې کې جوړ سم دیر ده بس ما سی ته ور بس لاړم و مې و پودر نشه سی دا دې کې چې شای نه سی کوله سی موتا سی او ګری کې بس لاړې دې دا کریوان ما شل کار و لمون زو داس له دین نو وتل دنیا نو خبره اعتبار هم للا سوار کې بدن هم للا سوار کې اعصاب هم للا سوار کې څوک مان دیوالان او غم را نه لري سو لکار څه مونږ للا سوار کې ایما ورور په سعودي کې وات کان خلک ورته لري سیدا سړای خو به خاطر بینه وتل ما ته ایزا و ایزا در لیگم ما پاسپورت او غمه جوړ ک چې کلا په پرواز وخت بعد دغه وخت ما صاحب کار پرې خو ما ویل فال ته بد شای نه دا وسنګ کوم تیرې پونر شې ام خرڅ کړم پاته سم ما تقریبا یو لک او اتیا زره دا سه دو لک پورې ما ته اوند ته ورورسه تا بعد لاندې سیدر په دې پله کې موږ ځای نه جوړ کړیو جګ جګ یو قدم پاس جایو یو را سه لا را دا وب کرا کرا د کی کا پته کی کده سره لري دې دې موږ د څه په کار نه کاو چې دا وب به دومر راځي سي سم پول به مونږ نيسي کیم کا ته کی نو اين موږ نام نه پاتې موږ کمزور یو پټر خراب کړیو هغه وب په دې پله کې دې سي تیز دې پله یو دوړ په یو هله لاړ کا دې لاړ غي کو بس بیا هم زور وار شاید الله سبحانه و تعالی دې شي مسو کو وره خلکو را باسرې نه وای وړي وړي ری مړه
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې په خپل وار د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تراغلو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پډورو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغې میړه په کور کې نه وي نو هغه سخته ناروغه وي. زرغونه د ناروغۍ تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغۍ اخته سوي. دا چې د هغې د ناروغۍ علت به څه وي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول راته ښکاري.
څنګه درته ښکارم؟
رنګ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې. ناروغه خو به نه یې؟
ناروغه یم، ټول ځان مې درد کوي، خوا مې ګرځي، سر مې ګنګ سوي.
نو نن خو د سهار راهیسې شکر روغه جوړی. دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې یم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بس تال خاطر یم، خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ولیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې، خو زه رښتیا درته وایم. په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده، ما ویل چې په غش په آرامه یم.
دا منمه چې ته به آرامه یې، خو که رښتیا درته ووایم زه نارامه یم.
ولې نارامه یې؟
ته همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مه کوه، دا مه کوه، هغه مه کوه، نو څه شی وکم؟
نو دا خو ښه درته وایم، ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي، وایي میړه دې پوډري دی.
د ښځو خبرې پرېږده، اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم.
خوشحاله خو یم، مګر
مګر څه؟
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم؟
یاره ښځې، اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه، بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم. زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې؟ زه خو څه ډاکټر نه یم.
ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه راځه خورې، څنګه سو ماینا دی وکړل؟
هو او مې کړل.
ښه ته یې راکه.
دا دې واخله.
ښه ښه، عجبه ده.
څه شی عجیبه ده ډاکټر صاحب؟ څه راسي ودي؟
ته خو به کوم نشه نه کوې.
څنګه نشه؟
مطلب سګریټ، نسوار، تاریاک او داسې نور؟
نه نه ډاکټر صاحب، زه هیڅ ډول نشه نه کوم.
په کور کې مو بل څوک نشه کوي؟
میړه می پوډري دی.
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی درکړي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ وخت نه دی راکړي.
میړه د څه کار کوي؟
د هیروی نه په کارخانه کې کار کوي.
میړه د څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي؟
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي.
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي؟
نه، په هغه کالو کې چې د پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستی وي کور ته راسي او ویده سي. کله کله یې هغه یو جوړ کالي لاس ورځې هم اغوستې وي.
ښه ښه، په کومه شپه چې ته مېړه دې بیا په کور کې وي بیا هم دغه تکلیف لرې؟
نه نه، هغه شپه روغه جوړه یم، بس په کومه شپه چې دی نه وي زه نه جوړه یم.
بس پوه شوم چې ته څه مریضي لرې.
په څه شي پوه شوې؟ زه څه ډول نه جوړې لرم؟
خورې، ته په هیروینو اخته شوې.
څه شی؟ زه په هیروین اخته شوې یم.
هو خورې، له بده مرغه چې ته هیروینی شوې.
نو ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي څکولي، څنګه پرې اخته شوم؟
سمه ده خورې، تا به نه وي څکولي، خو ستا د مېړه کالي په پوډرو باندې لړلي وي او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډرو اخته شوې.
وی خدایا، کور مې خراب شو، خدای مې دې کونده کړي، خدای دې دای خراب کړي، خپل ژوند خو یې تباه کړی و، زما ژوند یې هم را تباه کړ، زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم؟ تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو، تا ولې زموږ سره داسې وکړل؟
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.